واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د خالی شنبه ورځ د 2023 کال د مارچ د میاشتې څلورم نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د ماستان لاس، په کابل کې نه نیمه، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي پاکستان ته لچین څخه د 1.3 بلیون ډالر پور لمنځوري وروسته د 1500 ملیون ډالرو لمړنۍ برخه تر لاسه شوې چې د پاکستان د زر مبادلې ذخیره په خګېدو کې بمرسته وکړي. د پاکستانی او چینایي کمپنۍ په ګډون 9 دیش کمپنۍ د امریکا د تجارت تور فهرست کې شامل کړې شوې. په شمالي وزیرستان کې په منظور پښتین علي وزیر او نورو کسانو باندې نوي مقدمه درج شوې، او د روس د دفاع وزارت په ټلګرام یو بیان کې ویلي د دفاع وزیر سرګی شایګو د اوکراین په جنوبی دونیسک سیمه کې د روسی پاوز له پوسټو څخه لیدنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د خزانه وزیر ساقدار ویلي پاکستان ته لچین څخه د 1.3 بلیون ډالر پور لمنځوري وروسته د 1500 ملیون ډالر لومړنۍ برخه تر لاسه شوې چې د پاکستان د زر مبادلې ذخیره په خکېدو کې بمرسته وکړي. چین د دینه مخکې هم پاکستان ته 900 ملیون ډالر قرض ورکړی چې د پاکستان په پرله پسې توګه راکمېدونکو زر مبادلې ذخیره ورسره خېشي. سیډونکو وایي پاکستان د موجوده اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلو یوازینی لار د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF پروګرام پر ځای کول او د ملګرو هیوادونو څخه ورته پور ترلاسه کول دي. دوی وایي کدا سی ونشول نو راتلونکو وخت کې به لدین سخت وي او ګرانی بنور هم زیات شي. د پاکستان او چینایي کمپنۍ په ګډون وو دیش کمپنۍ د امریکای د تجارت تور فیرس کې شامل کړي شوی. په میزایلی او اټومي فعالیتونو کې په شکمنه توګه د کاکړتیا په تور یو شمېر پاکستانی کمپنۍ هم د امریکای تور تجارتي لیست یا نمبر کې شامل کړي شوی دي. د ډان رسپانې د رپورت لمخې د امریکای د سوداګرۍ وزارت او د صنعتونو او امنیت څنګه د روس په پوزي او یا دفاعي صنعت کې په مرستي کولو د چین د پاوس په نوښت کې د مرستې ترڅنګ په میانمار او چین کې د انساني حقوقو په پامالۍ کې په مبینه ډول د کاکړتیا په تور او د دیش ادارې په خپل تور لیست کې شامل کړي دي. دا نو رسپانوي د فیرس کې د بلستیک توغندیو او غیر خوندي اټومي فعالیتونو په عنوان یو جلا برخه موجوده ده. په شمالي وزیرستان کې په منظور پښتین علي وزیر او نورو کسانو باندې نوي مقدمه درج شوې. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په مرکز وانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ضد مقدمه درج شوې چې پکې د بغاوت او ریاستي ادارو د سپکاوي ماده لګول شوې دي. د میرانشاه د پولیسو تانې په مقدمه کې تور لګولې چې په 16 فبراير د پی ټی ایم مشانو ولسی وندې ته د ریاست او د ریاستي ادارو پر ضد د کرکې ویناګانې کړې. په مقدمه کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، عید رحمان، زکیم مداخل، ډاکټر حیات، ګیلمن پښتین او سمت خان نومول شو دي. د پی ټی ایم مشرانو وخت په وخت د پاکستان په پاوز او استخباراتي ادارو په پښتنه سیمه کې د ناامنۍ جوړولو تورونه لګولي، خو د پاکستان پاوز دا تورونه رد کړی دي. د انټرنیشنل اټومیک انرژي ایجنسی مشر رافائل ګروسی د خالی شنبه پورس تهران ته رسیدلې او امکان سرګندېږي د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو سره به وبیني چې د هغه معلوماتو په اړه ورسره خبري وکړي چې ایران یورانیم دومره غنی کړي چې د وسلې جوړولو تر کچې رسیدلې. دا دوه ورځنی سفر د ملګرو ملتونو د اټومي څار د څنګې د هغه غوښتنې په ترڅ کې شوې چې باید د ایران سره د اټومي حلو ځلو په مسله کې ډېر همکاري وشي. خبري اداره وایي ګروسی با د رئیسی سره ویني چې د ایران په اټومي مسله خبري اترې بیا پیل کړي او اړیکې بیا تر اوچته کچې پورې ورسول شي. او د روس د دفاع وزارت په ټلګرام یو بیان کې ویلي د دفاع وزیر سرګی شایګو د اوکرين په جنوبی دونیسک سیمه کې د روسی پاوز له پوسټو څخه لیدنه کړې. د روس د دفاع وزیر سرګی شایګو باندې نیوکه کیږي چې روسی پاوزونو په اوکرين کې سمه جګړه نه کړې. د خالي شنبې پورس خبرې شوې یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د دفاع وزیر په اوکرين کې روسی پاوزیانو ته په غوړه کار میډالونه ورکوي. په ورته وخت کې د برتانی د دفاع وزارت ویلي د اوکرين دنباس سیمه په بخمود کې د روس او اوکرين د پوزونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. وایي د بخمود خار نیول با د دنباس او غیر چاپیر سیمو د قبضه کولو لپاره یو لوی بریاوي. اوکرين وایي د خار دومره جنگي ارزښت لري چې د غلطه درنه مرګ جوړلا د روان جنگ نقشه بدلولای شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا لکه څنګه چې په خبرونو سرټکو کې مو اوریدل د پاکستان د مالی ستونزو په اړه او د غډول د چین لخوا پاکستان ته د 1.3 بلیون ډالر او د پور د منځوري نو وروسته د 1500 ملیون ډالر لرسیدو او په دې اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې لومړنی راپور تر ازو چې د اټلی په سمندر کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو پیژندلو لړۍ روانه ده. خو یو تن پکې د پیښور 14 کلن آزان افریدی پیژندل شوی چې پلاری وای د ورسره په خپل د ترکیه پورې تللی وو او هلته یې د ایتالیا د بوسلو لپاره ایجنټ ته حواله کړی وو. خوري وای مړی ته انتظار کوو خو دا به څنګه وزغمو چې د خپل خوب د رښتیا کولو پر ځای مړی تر لاسه کړو. تفصیل یې احسان محمد خان راکوي.
د پیښور اوسیدونکو 14 کلن ازان افریدی هم په هغه تنانو کې شامل دی څوک چې د اټلی په سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې مړه شوی دی. د ازان افریدی کور او کوڅه کې د دغه تنکی ځوان په مړینه ټول ورجن لیدل کیږي. د ازان پلار حمید خان افریدی وای د کښتۍ ډوبېدو او پکې د زوی د مړینې خبر ورسټو په دوی لکه د قیامت په شان ساتونه تیریږي.
موږ په کور کې په دېشتل سم ورځ د غندې او داسې غندې چې مورته پته لا نشته. زه دا پیغام کوم د خلکو ته چې د خدای خاطر وکړي چې بالکل چې د کنه له ترکیه ته نه یورپ ته تللو پیدل لار انلیګل لارو باندې بس مرګ دی.
سوالس کلن ازان افریدی چې په اتم ټولګي کې لوستو کوله خو د کورنۍ غړي وای د ارمان وو چې اروپا ته ورسی او هلته د زده کړو ترڅنګ ځانته د خوشاله ژوند لاري ولټوي. خو د خورکای جنت افریدی وای د ازان په خپل سترګو کې د ځان سره وړې د ارمان پوره نشو.
جب وو چلا گیا تھا ترکی چلا گیا تھا
خلک چې ازان ترکی ته ورسید نو ډیر خفه وو. زما ما باور سره خبره کیدله او ورته به مو ویل چې اذان ته کور ته بیرته راشه. خو اذان برا ته ویل نه خورکی زه به ځان کړوم او خپل مزل ته به ځان رسوم. چې څلور ورځې بیا د اذان سره زما اړیکه نه کیدله نو زړه مو پړو بیدو شو چې اذان به څه حال کی وی.
منه جان خپل منزل تک منه محنت کړنی.
د ازان افریدی په مړینه نه یوازې د کورنۍ بلکې د چم گاوند خلک هم غمجن شوي. د ترورای زوی عبدالرحمن وای په وطن کې روان صورتحال له وجې ازان افریدی هم لکه د نورو پښتنو ځوانانو په سر بې زړه شوی وو او غوښتل یې چې د ړوند سبا په خاطر اروپا ته لاړ شي.
که زموږ حکومت صحیح وو د ملک حالات ټیک وی ګرانی نه وه نو چا هم داسې قدم نه هو کولی. زموږ خو یو لاړو د داسې دي چې د چا نه نه کسان د یو کور نه تللي دي
د اذان جسد چې لا هم د کوټه نه دی را رسیدلې. خو د دوی کورنۍ ته ویل شوی چې د اتوار تر ورځ به جسد راوړل شي. په پاکستان کې چارواکي وایي هر کال تر 15 زرو تنان په غیر قانوني لاره د انساني قاچاقونکو جنټانو په لاس اروپا او نور هیوادونو ته د خطر ډک سفر سفر کوي چې په دوی کې اکثر بیا ونیول شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدر من اردن کو دا وای صف امریکا دی ودا و سم رازو اقتصادي راپورت چي د پاکستان د خزاني وزير ساغدار ویلي پاکستان له چین څخه د 1.3 بليون ډالر پور له منځوري ورسته د 1500 مليون ډالر لومړنۍ برخه ترلاسه شوه چې د پاکستان د زر مبادله ذخیره په خکدو کې بمرسته وکړي. چین د دې نه مخکې هم پاکستان ته 100 مليون ډالر قرض ورکړی و چې د پاکستان په پرلپسې توګه راکمېدونکې زر مبادله ذخیره ورسره خېشي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په یو راپور کې
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي چې پاکستان ته د چین څخه د 1.3 ارب ډالر رول اوور یا د قرض لوزنامه وړاندې بوتللو منځوري ورسته د 1500 میلیون ډالر اډومبه کستر لاسه شوه چې د پاکستان د زر مبادله د ذخیره په خکېدو کې به مرسته وکړي. نوموړي په ټوئیټر یو پیغام کې ویلي چې دا پیسې به پاکستان ته په دریو قسطونو کې ملاويږي او زیاته کړه چینایي بانک چې پاکستان ته کومه پیسې ورکړي په اصل دا قرض هغه پیسې دي چې په 1300 میاشتو کې پاکستان بیرته ادا کړی وي. چین د دې نه مخکې پاکستان ته د 200 میلیون ډالر قرض ورکړی دی چې دا ډول د پاکستان د زر مبادله ذخیره خېشي. د سیړونکو لمخې پاکستان دا وخت سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د هیواد د بارانۍ زر مبادله ذخایر خو شادري ارب ډالر ته راکم شوي دي، کوم چې صرف د دوه هفتو درآمداتو لپاره کافي دي. او نړیوال مالیاتي ادارې IMF قرض اخیستلو لپاره ادارې سره خبرو کې لاس پرمختګ نه دی شوی. سیړونکو وايي پاکستان د موجوده اقتصادي بې ثباتۍ نه راوستلو یوازنۍ لار د IMF پروګرام پر ځای کول او د دوستانو هیوادونو څخه ورته قرض ملاویدل دي. او کدا سي اونشل او د اقتصادي اړې غړې سره سیاسي اړې غړې هم روان وي نو راتلونکو وخت په دې نه هم سخت وي. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وینادا چې حکومت IMF زیاتره شرطونه منلی دي خو IMF غواړي چې پاکستان کې دا وخت د ډالر کومه بیلابیلې بیې دي، دا یو بیا پکار ده، یعنی ګری مارکیټ کې چې د ډالر کومه بیا ده هغه د سرکاري بیا وګرځول شي، بل چې د دوستانو هیوادونو څخه به کوم پور پاکستان ته ملاویږي هغه دی د لوزنامې په شکل کې ښکارا کړی شي. وی او ای ډی و سره خبرو کې ډاکټر سلمان شاه اویل کچری حکومت د IMF سره لوزنامه لاسلیک کړي نو دې سره ملک روان غیر یقیني صورتحال به ختم شي، بل پاکستان ته به اقتصادي اصلاحات قبول وي. او زما په خیال راتلونکو ټاکنو پاکستان کې د اقتصادي اصلاحاتو په بنیاد باندې قبول پکار دي. بل لور ته وی او ای ډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبريال طاهر امین وینا ده خزانه وزیر اسحاق ډار د جمعې په ورځ یو خبري غونډه ته وینا کې اویل هیواد باید اقتصادي بحران نوزی هغه دا امکان هم رد کړو چې پاکستان باید دیوالیه شي.
الله کے فضل سے نہ ڈیفالٹ ہوا نہ ڈیفالٹ ہوگا.
ڈار ہیلہ سرگند کړه چې راتلونکي ہفتے پورے بعد IMF سره لوزنامه وشي او د دې وروسته به پاکستان نور غیر ملکی قرضې ترلاسه کولو کې کامیاب شي. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
د درنو خضر مردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا دوهم راپورت ترازو چی په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي چې په ملک کې د تیلو په تولیداتو د پېټرولیم ټاکس زیاتیږي لکه سره بچي په ملک کې ګراني نور زیات شي خو ور سره اقتصاد پوهان دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ پاکستان لپاره د ټاکس لګول ځکه اړین دي چې دا د نړیوالي مالیاتی ادارې یا ایم ایف د پور په پروګرام کې یو مهم شرط دی په دې اړه نور حال د ریاض حسین په راپور کې
د پېټرولیم ډیویژن د وینا مطابق د پېټرولیم لیوی په مد کې د یو سل 15 او یا ارب روپو خساره راوړاندې کیږي د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي د نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف سره حکومت دا منلې ده چې پېټرولیم لیوی به 50 روپے لیټر ته زیاتوي
په دې ټیم کې په پېټرولو باندې 50 روپے پېټرولیم لیوی کلیکټ کیږي او په ډیزل باندې پر لیټر څه کم نه هغه 45 روپے شارټ فال هم په دغه وجه باندې روان دي چې دا لیټو لګیدل او بل دا چې کنزمپشن کې کمی راغلي دی لازمی خبره چې کنزمپشن کې کمی راشي پریوینیو کلیکشن کې پاغه کې هم کمی راځي
طاهر امین بیا تکړه د ایم ایف سره مونګل وزنامه کړي ک مالیاتی خسره راځي نو بیا به حکومت نور ټیکسونه لګوي مرکزی حکومت پر روان مالیاتی بجټ کې د پېټرولیم لیوی په مد کې 250 ارب روپو هدف ټاکلی وو خو بیا دا هدف 1155 ارب روپو ته وځول شو خو د ګرانه او روپې د قدر د کمی له وجې 40% کم دی او پېټرولیم ډیویژن وایي روان مالی کال په شپږ میاشتو کې 480 ارب روپې راغونډي کړي شي اقتصاد وها پروفیسر منظور علی وی وی ڈی وتوای د حکومت لخوا پیټرول او ڈیزل نه علاوه د بجلی او ګیس قیمتونه زیات شوی او بیا د یو سل او یا ارب روپو اضافي ټیکسونو په وجا ګرانی زیاته شوه او امکان لري نور سی واشي خود بیا وای پاکستان دا وخت اقتصادي مشکلات سره مخ دی او د ایم ایف پروگرام د پاکستان د لپاره ډیر مهم دی
ایم ایف پیسې خو ظاهر اندګی ښکاری او دا غي په وجا باندې نور پیسې مونږ ته ملاوي بانکونه دی بار ملکونه یا ادارې دی نو
دا پاکستان د شماریات ادارہ وائی روان مالکان په میاشتو کې د پټرولیم مصنوعاتو درآمد 9.2% کم شوه او د تیر مالکان هم په دې موده کې د 11.1 کم او یا ارب ډالر په مقابل 10.6 ارب ډالر د پټرولیم مصنوعاتو درآمدات شوي په پاکستان کې د وړاندې څخه د سرکاري شمیرو مطابق مجموعي گرانی 1.5% دا او د ونیزی گرانی رفتار د 1.5% نه زیات دی مرکزی بینک د گرانی کنټرول کولو د پاره د سود شرح 0% ته زیات کړي خو مرکزی حکومت د مالیاتی ادارې شرطونه د عملی کولو د پاره فیډرل ایکسایز ډیوټي 0% سیوا کړي جنرال سیلز ټیکس نه یې د 0% نه 3% ته زیات کړي او زیاتره رعایتونه واپس اخستي چې د ایم ایف په پروګرام کې پاتې شي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com
کو دا وایس اف امریکا دی ودا لملتیامو مننه د پاکستان پاریوبل راپور کې راغلی چې د پاکستان او چینایي کمپنیو په ګډون او د دېش کمپنی د امریکای د تجارت په تور نوم لړکی شامل کړی شوې دي په میزایلی او اټومي فعالیتونو کې په شکمنه توګه د ککړتیا په تور یو شمیر پاکستانی کمپنۍ هم د امریکا تور تجارت لیست یا نوم لړکی وضعیت شوې دي بشپړ راپور پرې له آشتو سینس خبري
په دې لړ کې د امریکا د سوداګرۍ وزارت د صنعت او امنیت بیرو لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د چین او پاکستان سوارلس کمپنیانې د اندېښنو وړ بیلستیک میزایل پروګرامونو کې د مرستو په ګډون د پاکستان میزایل پروګرام او د غیر محفوظ جوهري ټکنالوژي فعالیتونو کې د ښکیلتیا په فهرست کې شامل کړي شوی په دغه فهرست کې د شامل کړي شو کمپنیانو پیژنګلو نه د سرګند کړي شوی خو هغه د یوې داسې ویب پاڼې سره تړلې دي چې نه پرانستل کیږي او په ظاهر داسې معلومات پوهیږي چې دا د عام خلکو لپاره دستیاب نه وي. د پاکستان د حکومت لخوا لا په دې اړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو پاکستان له مخکې څخه دریز لري چې جوهري پروګرام محفوظ او د نړیوالې اټامک انرژي ایجنسی په حفاظتي لارښوونو برابر دی. د دفاعي او امنیتي چارو کارپوه لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خبرو کې وایي ګمان کوي چې د امریکا دا بندیزونه به د پاکستان لپاره ستونزې پیدا کړي، ولې چې داسې جوهري او میزایل پروګرامونه د امریکا د مرستو او بندیزونو له کبله متاثره کیږي.
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی دفاع جو ہے وہ کمزور کر لے اس لیے کہ اس کے اوپر پابندیاں ہیں اور انڈیا اور
ہغوائی خوب یا ہم پاکستان دخپل دفاع سخن نشی بے غور کے دے اور چپا کم عمرست کوں کو کمپنیانو دا امریکہ بندیزون لگول شوی دی اور پہن دا بندیزون نشتا نو زما خیال دے چ پاکستان د مخ کے سخا ہاسے کوی چ دا ہوا دننا پکار آلات پخپل جوڑ کڑی خوزن داسی اصری ٹیکنالوجی اور پرزی وی چ دا بہر سخا دا غستو بل لار نوی. دا پاکستان پا جوہری او میزائل پروگرام باندی نڑے لہغی را پا دے خواہ کلک نظر ساتلی چکل پا کال 2004 کی دا دے حیوات پا پخوانی ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان باندی دا جوہری ٹیکنالوجی نور حیوات دونو تا دا قاچاق کولو تورونا و لگی دل. پاکستانی فعال او دا نیوکلر فیزکس پروفیسر پر ویز ہود بائی وائس اف امریکا ڈیوا سر خبرو کی وائی دا نن نشل کالمخ کی دا پاکستان سخا سینٹریفیوجز دا ملیشیا دا لاری لیبیا تا وڑل کی دل چی بیا امریکا ونیول.
یہ جو ہے بہت چھوٹی چیز ہے اور کوئی میرے خیال میں اہم بات بنتی نہیں ہے.
ہغه وای دا اوس چې امریکہ د چین، روس او د پاکستان په کوم شرکتونو بندیزونه لګولی دی دا وړه خبره ده او دا کومه غټه معنا نه لري. امریکایي مطبوعات وای چې د واشنگتن دا اقدام به د نخښو کمپنیانو لپاره د امریکا څخه د ټکنالوژي د توکو بار وړل ستونزمن کړي. د امریکا د سوداګرۍ د وزارت مرستیال ډان ګریوز د فیرس سره یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي موږ د روس او چین د پوزونو اسري کولو په قضیه کې د پوزي جاریهیت پر وړاندې د مبارزې او د بشري حقوقو د ساتنې او پرمختګ لپاره عمل کوو. د امریکا رسنې اټکلونه کوي چې د دې ګام لکبل به د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ کلکیج کې اضافه کیږي، ولې چې دواړه هیوادونه د کلونو راهسې د ټکنالوژۍ په جګړه کې یو بل سره خکر پخ کړ دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدرمنو اوریدونکو دا او وایس اف امریکا دی ودا د خبرونه په پایل کې مو اوریدل چې د ایتالیا په سمندر کې د ډوبی شوې کښتۍ د مړو پیژنګلو روانه ده، خو یو تن پکې د پیښور 14 کلن آزان افریدی پیژندل شوی چې پلاری وای دی ورسره په خپل د ترکیه پورې تللی وو او هلته د ایتالیا د بوسلو لپاره ایجنټا حواله کړی وو. خو روای مړی ته په تمه دي، خو دا به څنګه وزغمی چې د خپل خوب د رښتیا کولو پر ځای مړی ترلاسه کړي. په دې اړه مفصل ویډیو راپور تاسو کولی شئ د وایس اف امریکا ډی وی پر فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه باندې هم وګوري او ووینئ، او د آزان افریدی د پلار او خور څرګندونې او لارښوونې هم واوري. درنو قدرمن اوردونکو، بل مهم راپور تر ازو چې پاکستانی خبریال سید فواد علی شاه قریب شپږ میاشتې مخکې د مالیزیا سرخار کوالالمپور کې د خپل کور نه بېدرکه شوی وو. د هغه میرمن سیده وایي تیره میاشتې ورته په ټلیفون وویل شول چې خاوند یې په پاکستان کې بندي دی، نو باور یې نه راته. هغې ګڼل چې ګینې دا د هغې د نیولو لپاره یو دام دی. په دې اړه نور حال زموږ له همکار شعیب زاده څخه اوري.
د وایس اف امریکا رپورٹ وای د ملیشیا چارواکو سکل د جنوري په میاش کې ومنله چې خبريال نه د پاکستان په خواص پاکستان ته لیکل یا ریپورت کړو. د دې نمخ کې با پاکستانی چارواکو ویل چې فواد علی په پاکستان کې نه دی. د فواد علی میرمن سیدا وای هغه ته د خاوند د کیس پاړه د لکې ورکل کېده او هم زکه چې ورته 13 میاش په ټلیفون ویل شو چې خاوند یې په پاکستان کې دی، نو یقین یې نه کولو. هغه په ټلیفون د خاون پاړه معلومات ورکړی کېدل دام نو او د فروری په نهه منېټي اخر د خاون سره په جیل کې ملاقات وشو. سیدی وایس اف امریکا ته ویلي چې د ملاقات په وخت هغه او خاون دواړه جذباتي شوي وو او د هغه سترګې د اوښکونه ډکې وې. هغه په اخیری ځل خاون سره د کال 2023 د اگست میاشت په 28 نیټه خبرې کړې وې. هغه په پاکستان کې و او خاون یې د کال 2011 راسي په ملیشیا کې پناه اغسته و. اوس چې د سید فواد علي شاد درک معلوم شوه د هغه میرمن او د هغه وکیلان په ورورو د هغه د نیول کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. سید فواد علی شاه ویلی هغه په سټریچر یا د مریض په کټ د ملیشیا نه پاکستان ته منتقل کړی شوی. هغه غنی چې د بهوشي دوا ورکړی شوی و او پاکستان کې په مختلفو زندانونو کې ساتل شوی دی. د خبريالانو نړیوال تنظیم ریپورترز وداوت بارډرز ویلی پاکستان سید فواد علی شاه د خلکو د بدنامولو، چارواکو د ویرولو او په انټرنیټ د دروغو، غیر سنجیده او جعلی معلوماتو د خبرولو په تور نیولې ده. خود شاه وکیلان او د مطبوعاتو د ازادۍ فعالان وایي په خبريال پورې کړی شوی الزامات بې بنیاد دي او هغه ځکه نیول شوی چې په خپلو خبرونو کې د پاکستان په طاقتورو استخباراتي ادارو نیوکه کړې وي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي کړه چې پاکستان غوښتنه وکړه چې سید فواد علی شاه د پاکستان ته ریپورت کړي شي. نو د ملیشیا چارواکو ویلیو چې شاه د پولیس افسر دی او د انضباطي عمل په لړ کې مطلوب دی. د هغه میرمن وای شاهیس کله هم په پولیس کې نه دی پاتې شوی. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان ممتاز زهرا بلوچ د شاه پاړه د وایس اف امریکا د پښتنې په جواب کې ویل چې د هغه کیس په عدالت کې د نوزکا په دې اړه خبره نشي کوله. هغه زیاته کړې چې عدالت په شواهد ګوري او انصاف وکوي. په اسلام آباد کې د شاه وکیل یا قانون پوه ایمان مزاری حاضر وای د خبريال پر ضد په بیلو بیلو ځایونو کې مختلف قانوني شکایتونه درج کړي شوی دي. میرمن حاضر ویل دا ټول عمل د خبريال د زورولو د پاره جوړ کړي شوی چې د قانوني عمل ناجایزه استعمال دی. هغه زیاته کړه ټول عمل ته داسې شکل ورکړي شوی چې په مالی، نفسیاتي او جسمانی کچا د استړې کړي. په وجود د دې چې شاد تیر کال د اگست میاشت راشه په پاکستان کې د ایمان مزاری حاضر ویل پولیسو په هغه مقدمه د شروع کولو د پاره هیڅ اقدامات نه دي کړی. ایمان مزاری د ملیشیا په حکومت هم نیوکه کړی دي چې د شاه په معاملې کې د غفلت نه کار اغسته دي. په واشنگټن کې د ملیشیا سفارتخانه د وایس اف امریکا خواستونو ته ځواب نه دی ویلې. د ملیشیا سرخار کوالالمپور کې د پاکستان های کمشنر یا سفیر امنه بلوچ وایس اف امریکا ته 13 هفته ویلي چې د شاه د معاملې په اړه څه تفصیل نه لري. د فواد علی شاه میرمن او وکیل سره د خبرو ورستو ار اس اف ویلي د پاکستان تحقیقاتي ادارې اف ای اے خبريال په ګمنامۍ کې په مختلفو جیلونو کې بند ساتلې وو. د پېښور مرکزی زندان ته د منتقل کېدو نه مخکې سید فواد علی شاه په رسمي ډول د فروری په 9 نیټه د راولپنډي اډیالا جیل ته منتقل کړی شوی. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت د وایس اف امریکا پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د شاه میرمن غنی چې د خاون صحت یې خنده او په مبینه توګه د تشدد غمازی کوي. هغه نه د خپل وضعیت په اړه څه نه دی ویلي. وکیلان او د هغه په لویان غواړي چې سید فواد علی شاه د آزاد او د پاکستان نه بهر ولېګل شي. ایمان مزاری حاضر وای شاه په پاکستان کې خوندي نه دی. د ار اس اف د جنوبی ایشیا د چارو مشر وای د 1300 کلونو راسي په پاکستان کې د خبريالانو د تورول کېدو لړۍ دوام لري. خو اوس د هیواد نه بهر هم خبريالان په هدف کېدل مخ په زیاتی دودي.
د واشنگټن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
درنو
قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو بل مهم راپور ترازو چې په شمالي وزیرستان کې په منظور پښتین علي وزیر او نورو کسانو باندې نوې مقدمه درج شوه. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په مرکز وانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پر ضد مقدمه درج شوه چې پکې د بغاوت او ریاستي ادارو د سپکاوي ماده لګول شوې دي. نور حال پرې له عدنان بیټنی څخه اوري.
د پاکستان په وسیله د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمن شته د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې شوي او د دزو په تبادله کې او تر هغه ورجل سوایدای پوز په خپل بیان کې دا وا کړی چې ورجل سوي تر هغه له قبضې څخه وسله او بارودي مواد هم تر لاسه شوي دي. پوز د ورجل سوي تن پېژنګلونو د سرګند کړي خو ویل دي چې په دې ورسته کې په امنیتي ځواکونو بریدونو او تر هغه په نور پیښو کې کار پاتې شوی. تر کې طالبان پاکستان په خلک کوي او په دې پیښه کې امنیتي ځواکونو ته د ګډو مرګوب له اړولو دا فا کړي خو پوز په دې شته کې د خپل عسکرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بل لور د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه کې د پښتون غورنه غورزنګ پر ضد مقدمه درج شوی. سپکشي د بغاوت او ریاستي ادارو د سپکاوي ماده لګول شوی دي. د میران شاه د پولیسو ثاني په مقدمه کې تور لګول شوی. سپکش په 20 فروری د پی ټی ایم مشرانو ولسی غونډې ته د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د کرکې ویناګانې خړې دي. په مقدمه کې ویل شوی چې په ضلع کې په ځانګړي شوی د فساد د مخنیوي ماده سرغړونه شوی ده. په مقدمه کې د خامي اسمبلی غړي علي وزیر د پی ټی ایم مخکښ مشر منظور پښتین ادرامان زکی مداخل ډاکټر حیات ګیلمن پښتین او سمد خان نمونه نومول شوی دی. په مقدمه کې ویل شوی چې د 2000 تر 2000 پورې کسان راټول شوی وو او وینا کوونکو د ریاستي ادارو د پاکستان د پوز پولیس او د موجوده حکومت پر ضد سپکاوی د شر نه ډکه او ناوړه ژبه کار فلته. په میران شاسمه کې د فروری 25 د پی ټی ایم ایوا ولسی غونډه کړې وه. سپکشي د سیمینا په لوی شمیره کې خلکو ګډون کړی وو. غونډه ته په وینا کې د پی ټی ایم مشرانو د حنیف پښتین او نور بندیانو غړو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. دوی ویلو په جنوبی او شمالي وزیرستان او نور پښتون مېشتو سیمه کې دي امن پر ځای کړل شي. ویلا کوونکو د پیښو وجه د شک وړ ګرځولې وه او د پښتون د شتمنو د لوټېدو په اړه فکرمندي خو ته لېفه. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د کمی اسمبلی غړي علي وزیر باندې چې تازه مقدمه درج شوه نو موږ په ورسته کې نږدې 2.5 کال بند وروسته لزندان څخه خوشاله شوې دی. هغه وایس اف امریکا ډیوا ته ویل دوی پر ضد مقدمه جوړېدل نوې خبره نه ده. له دې وړاندې هم د دوی پر ضد د قتل او تر هغه مادو لاندې مقدمه جوړې شوې دي. خو دوی په عدالتونو کې مقدمه مقابله کړي او بری شوی دي. هغه ول تاریخ په پښتنو د ظلم خلاف شروع کړای د نا امنۍ پر ضد جاری به ساتي او د مقدمو په جوړولو څوک دوی د خپل مبارزې څخه نشي په شاکه ولای.
مخته هم د فیارو مقابله کړي دا اوس ته هم کوو کلا باندې په دې دې ډېر آسان کار دی فیار کار دا اوس چې دا څو ترګیټ کیږي او وطن بربادیږي او خلک په ځانګړي ډول په شانې سره مخامخ کیږي. هغه څه علاج دی نه غواړي نو چې هغه علاج نه غواړي نو خلک به احتجاج کوي. خلک به خپل مطالبې هم کوي او ریاست نه به مطالبه کوي. ریاست باندې به هم چمتو دي ادارو باندې به هم چمتو دي. نو دا خو یو خپل عیني هڅه ده هر چا دا کار کولی شي. موږ په دې تیار باندې او د دې په دې غیر عیني او غیر قانوني اقدام باندې څه دي شیانو باندې نشي سره ولای.
د پی ټی ایم مشرانو وخت په وخت د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو په پښتون سیمه کې د امنیت جوړولو تورونه لکه فلی خود پاکستان پوز په وار وار د تورونه رد کړي او د ریز لري چې پی ټی ایم دښمنو هیوادونو په لمس دا کار کوي او د ترڅنګ پی ټی ایم د بهر هیوادونو څخه د پیسو اخستو تورونه هم لکه فلی دي. کوم چې د پی ټی ایم مشران بے بنیاد غړي. عدنان بیٹنای دفاع شمالي وزیرستان
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هېر یې نکړئ.
درنو خدمتمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د اوکرين د جګړې په اړه هم ورسته حال در سره شریکو. په بلوچستان کې د سرشمیرنې او کوشمیرنې د روان بهیر په اړه د خلکو له اندېښنو مهم خبرو خو د افغانستان په اړه راپور لروس. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تاماس ویست ویلي چې افغان طالبانو د امریکا سره د اړیکو عادي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. نو موږ د افغانستان ټولو نیوز سر مرکه کې جاته کړی چې ترسو طالبانو زینو مسلو په حق له اقدامات نوی کړي نو تر هغه په ملګرو ملتونو کې د سازولۍ او کنګل شوی او شتمنۍ او ترلاسه کولو په اړه خبرې کېدای شي. سیاسي چارو پوهان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکو نارمل کېدو لپاره به طالبانو ته په هیواد کې بشري او د میرمنو حقونو خوندي کول او ټول شموله حکومت جوړول وي. تفصیل له پیښور نه پرې د ډیوی خبريال عبدالرزاق رسولی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي توماس ویسټ اتلونیو سره مرکه کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د مستقل استاذوالۍ او کنګل شو شتمنو ورسپارلو په حق لا د خبرو لپاره به طالبانو ته د زینو مسایلو په اړه پریکړه کول وی. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه امین الله احساس وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تعلقات په هیواد کې د غربي نړۍ د خواهی حکومت نه جوړېدو له وجې ندي خشوي.
زما باور دا دی چې امریکا یا نړیواله ټولنه له اسلامي امارت څخه دی یو ډیموکرات دولت یا د یو داسې دولت غوښتنه کوي چې هغه په نور نړیوال نظم کې یا په نورو هیوادونو کې هغه اصول او هغه حکومتولي مشهوره ده. مګر طالبان یا اسلامي امارت وایي چې هغه ډیموکراسي او هغه اصول یا هغه نورمونه چې په نورو دولتونو کې دي موږ د هغو نورمونو او د هغو اصولو مطابق نه ځو. موږ ځان ته خپل ارزښتونه ځان ته خپل اصول لرو. موږ غواړو چې د اسلامي ارزښتونو په اساس باندې حکومت جوړ کړو.
طالبان واقت د رسیدو وروسته په افغانستان کې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو او په پوهنتونونو کې د میرمنو په تعلیم تر لاسه کولو د بندیز لګولو ترڅنګ په ان جی اوز کې د خزو په کار پابندي هم لګولې ده. د طالبانو دغه پریکړه ته په نړیواله کچا پراخه غبرګون خوندل کیږي. په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي تر کومه چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نوي خوندې شوي نو تر هغه به د امریکا او طالبانو اړیکې متاثر وي.
د انساني حقوقو خبرې کوي، د ښځو د تعلیم خبرې کوي، د هغوی د جوابونو خبرې کوي، د روزګارونو وغیره کې پاکې شمولیت کافی شي او بل هم خبر هغه کوي نو هغه په ټول شمول حکومت خبره کوي په افغانستان کې. نو دغه چې موږ وګورو د دې د رسېدو ډیمانډ چې د ډېر واضح دي چې کوم هغه چې اعلانیه توزیع د طالبانو نه غواړي چې هغوی دوی په افغانستان کې د دوی فیرت کوم د انګیجمنت د پالیسي هغه پالیسي چې هغوی د طالبانو سره کوي مطلب روزګار چلول غواړي هغه خبرې به هغوی ته ورغواړي.
امین الله احساس زیات کړه چې وس مهال زین نور داسې موارد هم شتون لري د کومله عمل چې د دواړو فریقینو اړیکی ندی عادی شوی.
امریکا لا اسلامي امارات یا طالبان څخه غواړي چې امریکا ته په افغانستان کې یو ډول د سیاسي یا نسبتا د استخباراتي فعالیت اجازه ورکړي یا لک تر لګي هغه اساسي اهداف هم خو چې امریکا په افغانستان او سیمه کې لري لا طالبان څخه غواړي یا اسلامي امارات څخه غواړي چې دغه موخه یو څه تضمین کړي. نو زما باور دغه دی چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اساسي ناندري په دغه باندې رواني.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د روسو سرګندونو په اړه مو د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد او مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د ټلیفون د لارې د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. پروستو کې بلال کریمی وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویلو چې د دوی حکومت ټول شموله دي او د تیر په پرتلا اوس په افغانستان کې بشري حقوقونه زیات خوندې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ونیوز پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02 205 003.
درنو قدرمن اردوونکو د خبرونې په دې برخه کې په بلوچستان کې د کور شمیرنې او سر شمیرنې د روان بهیر په اړه راپور لرو چې خلک وایي کاری چټک نه دی. د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان صوبه کې هم په لومړي پړاو کې د کور شمیرنې او ورسره په څنګ کې د سر شمیرنې بهیر پیل شوی، خو د ځینې لری پرتو سیمو خلک سره ټکوي چې لا تر اوسه ورته څوک نه دی ورغلی. د سر شمیرنې د ادارې چارواکي وایي د خلکو د مرستې نه کولو له لاسه یې کار ډیر ورو روان دی. تفصیل د نعمت الله سره دی په یو راپور کې.
زما نوم نکی بولادی او زده د علاقې سپروایزر یم. ستونزې دا دي چې اوس نیمه غنټه کې زموږ دا کور مخته ولاړی، دروازه ورو ټکو، زموږ زیات ټیم سیاخ هغه دا ستونزې دي، دروازه ورو ټکو، دروازه نه خلاصي، بیا دا ګلې کې سي مطلب موږ په مردم شماري کې پاتې سو او زموږ سره چا مدد نه وکي. بیا دا پولیټیکل ایشوز نه راپورت سي ست دل تمغ ولې نه راغلی، اوس موږ بار بار ټلیفونونه راځي ستې نه راغلی. الانکه نن درې مده زموږ سلرمه ده، درې ورځې موږ لیستینګ را کړی دي، خو نن سلرمه ورځ ده دغه ایشو په وجه باندې نیمه غنټه دا دروازه تمغ ولاړی، څوک دروازه خلاصي او دروازه ور ټکو، دغه سونځي اوس کچيري د مشه دروازه خلاصي کی از مسره مدد وکي. نو موږ دغه د یو منټ کار سي دغه مش پنځه مګانټه کو، نو بیا بدنی مګانټه کار هغه مش په یو منټ کو مختبه موږ دو
خپل سره
بخته وکړه.
بعض هم د سونځ درغلي دي سي، بعض سم ته وسم دلی نه رسیدلی، هغه دغه وجه د دوه په
بخته ام دغه وجه د بل شي نسته، مطلب کورو کی یا ناري نه وي او کده زنانه خسر نه وسره خلاصيږي، او بیا سي دي مطلب دروازه بندي وي څوک خلاصي نه، څوک وایي سي مطلب مشره د سي نه شروع دي، څوک سوای څوک سوای.
د دې ستونزو باوجود کم زه تر رسیدلې د سرشمیره کوشمیرنه په اوله مرحله کې
کوشمیرنه تقریبا 2% اوس مش پر کړی ده، 8% سیده هغه پاته ده. سبا ورځ لازم سره ټیم ست، خو اتمن دي درې ورځې ټیم ور کړی دي، دا دې ورځې دا د پاره سي کم بلاکونه غټ وي، هغه کې بزمو جن مینټران سي دي هغه به دا کار در سره کی.
سید د دې بعد به بیا د سرشمیرنه عمل سره ترځي،
و بیا دویم پیښ ورو کیږي، د هوسپیل اول پیښ دي د 1 مارچ سره 5 مارچ پورې، بیا دویم پیښ ورو کیږي د 6 مارچ سره بیا د 10 مارچ پورې سیاغه خانه شماري شروع.
څومره د پوری د کوشمیرنه کړدل ته باز خلک دی وایي چې دی کور تراسي دروازه راوټه کی دی، یو کور دی وسنی نوم نمبر ولي کی، بیا نور کم کور کې زنه خاندانونه آباد یو، د سرشمیرنه نه کړ، د کوشمیرنه نه کی.
مش په اول مرحله کې کوشمیرنه کو او کور سربرانو مرچو او کم چا سودونه کړی هغه ورچو دا ګرانی ورجلا کو. بیا په دویم مرحله کې سمشت بیا انومریشن یعنی انسانان شمارو، هغه کې بیا موږ ګرد انسانان شمارو، بیا داغه لیستینګ جوړو.
تر دام ګړي پر د کوم ځای پر درسوالې د علاقه خو ډیر ورځ د غرنی سیمه ده، ډیر لیر لیر مت کو ته ځي. بعضی د چارواکي دا وایي سمشت د سکیورټي مسله هم وي او د غزه تر شدو مسله هم وي.
یقینا زم د خپل بلاک سره ډیر لري، ما زم بلاک به ډیر وژدم دي، تقریبا سنور بلاک وته وګورې زم بلاک دی لکه دوا تقریبا اوس ما کړی دی 200 زیات ما کورونه کړی دي، او دا وژدې علاقه هم ده، بیا اکثره پر کالونی باندې مشتمل ده. لکه اوس موږ دلته دا کور چکو تقریبا ګین تاسو موږ دا خالی پر یو کور ځای کیج، نو وجدا د کور ولای دي مشت کورونه را خلاصي، موږ به اسانی باندې کار کوو، وزو به بیا به نور خلګو ان شاء الله رسو.
بالکل دغه وو دغه د کوشمیرن او د سرشمیرن کوم عمل او د مشت معلومات مشت را کړو. دغه وخت په دغه سیمه کې ځدی کوم عمل جاری کړی دی، د کوشمیرن عمل کوم په اوله مرحله کې جاری کړی دی، دوی کوم ځای ته رسول دی، خو دوی ور بیا پر دې خلګو دا ځخ کړی دی چې د خپل کورو باندې کچیر موجود نه وي، یو کاستې پرېږ دی که بیا هم نه موجود نه وي، کوم لستون کوم دی هغه دی پر دا کورو پرېږ دی، چې دغه بیا دی د ګرانو سي تعداد ولي کې او د دې خپل سیستم ته ورواچي، هغه سیستم بیا پر مخ باندې دغه سي اعداد شمار وکي. خو اوس هم دغه دغه کوشمیرن کوم عمل دغه د روان دی، په دویمه مرحله کې به د یول تاریخ څخه بیا د سرشمیرنې عمل شروع کیږي، هغه کې هم دغه خلک دا وایي د چارواکي دا وایي سپوري تور دي خلک همکاري وکي زموږ سره، دغه کم یو کومې پرېزه دغه د خپل سر ته ورسوي، او دا سرشمیرنې کوم دا سی هغه د 2019 څخه بعد د پاکستان کې کیږي، بیا په بلوچستان باندې لړل سوم کیږي، دا سیر په سیتوګه خپل سر ته ورسیږي. نعمت الله سره دی وی او ډی وا ټی وی چمن
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
درنو قدر منوروجن کو او سم د اوکرين په راپورت سره زوشي د روس د دفاع وزارت په ټلګرام یو بیان کې ویلي د دفاع وزیر سرګي شایګو د اوکرين په جنوبي دونیسک سیمه کې د روسي پاوز له پوسټو څخه لیدنه کړي. نو موړي همدا ډول هلتا یو شمېر روسي پاوزیان او تا په جګړه کې د ښه کار کولو لامل میډلونه هم ورکړي دي. د پداسې حال کې چې په روسي پاوزیان باندې نیوکه کېده چې په اوکرين کې سمه جګړه نه کوي. نور حال پرې زموږ له همکار بختور شاه خوري.
د روس د دفاع وزیر په ټلګرام اپ په یو بیان کې ویلي د دفاع وزیر سرګي شوویګو د یوکرين په جنوبي دونسک سیمه کې جوړو د روسي پوز د پوسټو دوره کړی ده. د روس د دفاع وزیر سرګي شوویګو باندې نیوکه کیږي چې روسي پوزونو په یوکرين کې په خشان جګړه نه دکړي. په خالي پورز جاری شوی یو ویډیو کې لیدل کېږي چې د دفاع وزیر په یوکرين کې روسی پوزیانو ته په غوړه کار باندې تمغي ورکوي. په عین حال کې د برتانیې د دفاع وزارت ویلي د یوکرين دونباس سیمه په بخموت خار کې د روس او یوکرين د پوزونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او وايي د بخموت خار نیول به د دونباس او ګیچا پیر سیمو د قبضه کولو لپاره یو لوی بریاوي. یوکرين وايي دا خار دومره جنگي اهمیت نه لري خو دا غلطه درنه مرګ جوړ لبه د روان جنگ نقشه بدلوي. د برتانی استخباراتو په ټویټر خبر ورکړي چې په بخموت خار د روس پوز د دریو اړخونو نه بریدونه کوي چې په اسانۍ سره د روس لاس ته ورتللی شي، خو یوکرين د روسي پوزونو تمبول د پاره د غلطه خپل کمانډو عسكر استولې دي. د برتانی استخباراتي رپورټونه وايي د بخموت په سیمه کې دوه مهم پلونه هم تباشوي چې یو پل په کې هغه مهم پل دی چې بخموت خار د چاسیویار خار سره تړي، د چرتنه چې د یوکرين په واسطه د وسلې او خوراکي توکو رسد کیږي. د یوکرين د دفاع وزارت وايي د مهمو پلونو په تباکې دلو سره د یوکرينی فوج سره د رسد لارې ډېرې کمې شوې دي. بلخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي په خپل امروزه وینا کې ویلي د یو شمیر مهمو چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې روس په یوکرين کې په روان تشدد د احتساب سره مخامخ کړي. نو موړي ویلي خپل پوره وس کوي چې د جرمونو نړیوال عدالت روس ته په یوکرين کې په جنگي جرمونو سزاګانې ورکړي. هر څوک په یوکرين کې د روس لخوا جګړه نوره توند شوي، امریکا او یورپی ملکونو یوکرين سره خپل پوځي مرستې نورې ګړندۍ کړې دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د یوکرين سره د 300 میلیونه ډالرو پوځي مرسته اعلان کړې چې ورسره په یوکرين کې امریکایي مرستې د 2.5 ارب ډالرو نه اوړېدلې دي. یورپی یونین هم د یوکرين سره د 1 ارب ډالرو په پوځي مرستو کار کوي چې پکې به یوکرين ته د توپو ګولۍ او نور وسله ورکړل کیږي. د یوکرين د نېشنل ګارد مرستيال کمانډر ولادیمیر نازارینکو یوکرينی ریډیو سره په مرکه کې د نړیوالو پوځي مرستو ستاینه کړې او ویلي دي موږ ته د ډېر وسلې ضرورت دی ځکه چې دغه تل ډېر روسيان دي او دا غوي د تباکولو لپاره زمونږ سره پوره وسله نشته. روس وخت په وخت د یوکرين سره په نړیوالو پوځي مرستو ټکونه کوي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر منوردن کو بل رپورت ترازو چی د انډونیزیا یا انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د تیلو په یوه زیرمه کې د جمی پورز اور لګیدل و لکتر لګا او ولس کسان په کمر شي وو. د چارواکو په وینا په ډیپو کې دغه لګیدل اور د استوګ نشو خاصی متهم خبر شوی دی. بشپړ رپورت پر زموږ له همکارې محواشلیل سخاوري.
د انډونیشیا ژغورون کې او اور وجون کې عملی یا فایر فایټرز د خالی یا شنبه پورز په سرخار کې د تیلو په یو ډیپو کې د لوی اور لامل د سوځیدلو کورونو او ودانیو ترخاورو لاندې د ممکنه غیزمنو لټون کوو. چې لامل یې تر سلو ډیر کسان وجل شوی او شپاړس نور روک شوی دي. د چارواکو په وینا په ډیپو کې اور د تنامی رنامی رهایشي علاقې ته خپور شوی. د اور وجونکو چارواکي ویلي چې لک تر لګه 200 او شپېته اور وجونکو غړو او 250 اور وجونکو گاړو د جمعې د نیمې شپې نمخ کې اور مړ کړو. رستلهه چې اور د 270 ډیر وخت پورې په شاوخوا کې خپور شو. د اور پاړه د انډونیشیا په نشریاتي ادارو نشوي ویډیوز کې لیدل کیږي. د غړې آبادې په دغه علاقه کې په سلګونو خلک په ورختای کې منډې وهي او د اور وجون کې عمله په لمبو د قابو مندلو کوششونه کوي. چارواکو ویلي اور د لاسه په مړو کسانو کې دوه ماشومان هم شامل دي او د رهایشي علاقې تر 50 پورې کسان هسپتالونو ته منتقل کړي شوي دي چې ځینې پکې سخت سوځېدلې دي. امدادي کارکونکو تر شپږ سو پورې کسان محفوظ ځایونو ته منتقل کړي دي. د تیلو په ډیپو کې اور د ماسختن 8 بجې شروع شو. ابتدایي تحقیقاتو تر مخه اور هغه وخت ولګېدو کله چې د سخت باران په وخت د بجلی یا برېښنا غورځېدو له وجې یو پایپ لاین ټوټې ټوټې شو. یو ځای اوسیدونکي سری هریاتی ویلي چې اور شاوخوا 40 منټ وروسته د هغې په گاوند کې خپور شو او د اوسیدونکو ترمنځ یو بیره رامنځته کړه. د جکارتا موقتی گورنر هیرو بودی هارټون ویلي چې شاوخوا شپږ سوه بې ځایه شوي خلک په حکومتي دفترونو، د سور صلیب دفتر او د لوبو میدان کې عارضي پناځایونو ته وړل شوي دي. د جکارتا ابوري گورنر خبریالانو ته وویل چې د اور د لاسه د زخمیانو علاج خرچه به حکومت برداشت کوي. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي په جکارتا کې د تیلو دغه ډیپو د ملک د تیلو د سورمې برخې د تیلو رسد یا سپلای کوي. یو چارواکي ویلي د اور د تحقیقاتو امر یې ورکړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزنګه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 00202205003.
درمن اوردونکو د وایس اف امریکا ایډو ودا راپورونه مو واوریدل او اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په برخه کې زمونږ همکار سردار علي ټکر دیوبل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي په ګډه اورو.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی افضل فقیر. پروفیسور افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د افضل فقیر په حواله داسې لیکي وای چې افضل فقیر په فقیر افضل باندې یادې ده. د حمید بابا او عبدالقادر خان خټک هم اثر شعر معلومیږي. د جون پوره حالات نه دي معلوم او د کلام سنمونه دوره کې خزانه خاغلی لیکوال همیش خلیل صبر نقل کړی ده. میا حسیب ګل کاکا خیلی په خپل قلمي بیاس کې دو غزل را نقل کړی دي چې خغلی همیش پورک خزانه دویم ټوک کې دوړ غزلی سره د نورو غزلو چپ کړی دي. افضل بزان تا فقیر افضل وی د پښتو په زړو غزلګو شاعرانو کې جوت مقام لري. د خیال نزاکت، د فکر جوړتیا، د عشقیه جذباتو خکلی عکاسی د هغه د غزل خکلی علامی دي. د دین علاوه جبه هم ډیر سوچه او خوګه ده. افضل هم د خوشحال خان خټک د سیمې شاعرو. د سبق لمخه د 12مې صدی هجری شاعر معلومیږي. زکا چې میا حسیب ګلې په خپل قلمي بیاس کې د کلام انتخاب په 1400 هجری خوشا کې کړی دی. ته د ګڼو غزلو انتخاب یې کړی دی. خو کېدی شي چې د افضل دیوان هم لیدلی وي چې اوس ورک دی. کاش چې د دې خوږجیبي شاعر دیوان مونږ بیا موندې وي. خو د بده مرغه مونږ ته د دیوان تر د اوسه پورې په لاس نه دی راغلی. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کو. اور بل چې میکړو یار پسپین بشر دانه وانه اور بل چې میکړو یار پسپین بشر دانه وانه لما نه کوس پرېست زیګر دانه وانه او د اوخ کې د اشکو دی توې شوي ستا په در کې د اوخ کې د اشکو دی توې شوي ستا په در کې ک خاورو کې پراتی دی سپین گوهر دانه وانه او لخکر چې ستا د غم د زړه په سر شوراته جمع لخکر چې ستا د غم د زړه په سر شوراته جمع په تیغ د یو نظر کا دا لخکر دانه وانه خپل سوی زړه می بیا نمون په اور کې د هجران کډیر می په خپل لاس په خاکستر دانه وانه او په مرګ پسې زما چې ته همیش کوي تکل پمر پس زما چې ته همیش کوي تکل یو رز به دی رقیب کلم د سر د نوانا او اخر شم گرفتار ز په کمند تور زلف اخر شم گرفتار ز په کمند تور زلف کړه تیغ می د ابرو د زړه سفر د نوانا افزلا ک دی نوش ک سر شراب د لبوسرو افزلا ک دی نوش کو سر شراب د لب وسرو یہ پروت بتر سہرا پ بستر د نوانا خو گور دن کو پرتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کے زریگم اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت رکھے پلوے لام سپارم او خجون در تغوارم
دا دا وائس آف امریکا دی واخ پر وندا
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې سي دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
درنو قدرمن اوردونکو راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
بډې رشوتونه په خپل اصل کې یو ډیر غټ ناسور دی بډې رشوتونه اعتبارونه تباکۍ جمهوریتي ادارونه د خلکو اعتماد او اعتبار پاسي او د اقتصادي ودی په لار کې خندان راولاړی د بډو رشوتونو کانه عقوبت د عامو خلکو په سرونو راپریوزی ځکه چې د بډو رشوتونو د لاسه د امروزه او د عام استعمال د سیزونو نرخونه زیاتیږي ګرانی سیوا کیږي د دې د وجې د اولس د ترقې د پاره د اولس کمی وسیلې په کار را واستیشی او د هم دې د لاسا د چاپیریال معیار خچن کیږي نړیواله ترقای د پاره د امریکای د یو اس ایډ نومي ادارې زنانه منتظمی سمانتا پاور د بد عنوانو یا د بډو رشوتونو په حق لخپل یو وینا کې ویری دي چې بډي خوار خلک د مضبوط عالمی نظام نه په بین الاقوامی کچا ناجایز فائدې اخلي او په دې کار کې دوی سره د پردیشا تناس مخاورس خلک ډیر لاس امداد کوي خارجی ملکونه او خلک بډې رشوتونه د نورو ملکونو په پالیسو او سیاست کې د خپل اثر رسوخ د زیاتولو لپاره هم استعمالي د دې لپاره نړیوال اصول په داسې ډول وضع کولای شي چې خلک اغه په خپل مفادو کې غني یو بډې خور سیاستدان چې کله د یو طاقتور گاونډي په لاس امداد منتخب شي نو د خپل ټول حیثیت او وسطوان کلهم اقتصادي مدونو کې د بډو رشوتونو د یو مستقله او مضبوط نظام د قائم ساتلو لپاره استعمالي او چې کله د خپل ناجایز انتخاب په ایوس کې خپل امداد کوونکو له سور کول غواړي نو د هغوی د توقع نه زیات هر څه ورکي منتظمی سمانتا پاور زیاته کا چې نظامونه جوړول په دې کې د خپل خوخي او فایدي اصول او ضابطه زایول او به هر ملکونو کې د سیاسي فائدو د پاره د بډو رشوتونو ورکولو طریقې وزکول د جديدي رشوت خورای مختلف شکلونه دي د زیاته کا چې مخ په ترقای ملکونه هر کال د بډو رشوتونو د لاسه د یو خراب شپږوشتو ارب ډالر او تاوان کوي کم چې دغه ملکونو ته په صحیح او په سرکاري توګه د ورکیدونکو امداد نه نه چند زیات رقم جوړیږي مېرمن سمانتا پاور دا هم وی چې امریکا د بډو رشوتونو د جدید شکل د تابعیا کولو د پاره خپل دریس کې تبدیلی راوړي. رومبې دا چې موږ د ملک دننه او بهر د بډو رشوتونو د موقع پیدا کیدل کمول غواړو. دوی مده چې چرته بډې رشوتونه اخیسته او ورکول کیږي اغل تدید مخنیوي د پاره د مخالفو قوتونو او دوی له ورکون کې امداد مقدار زیاتو. په دې کې د تحقیقاتي صحافیانو او د بشري حقوقو د مرستيالانو عالمی تنظیم ته هم د پیسو ټکو ورکول شامل دي، ځکه چې دا قسمه صحافیان مختلفو ملکونو کې د بډو رشوتونو د کړکیچونو واقعاتو په ډاګه کولو کې ډیر لاس کولې شي. او درېمه دا چې د ښه سلوک او د ایماندارۍ په سر مو ایماندارو سرکاري ملازمانو ته د اعزازونو ورکولو او د دوی د ستاینو کولو فیصله کړې ده، چې دا شان د ذاتی مد مشران داسې فیصلو کولو ته جوړ کو چې د هغو له عمله د بډو رشوتونو د نوغي وستو کوششونه باردار شي، نه چې بډې رشوتونه نور زیات خواره شي. بډې خواره خلک د بډو رشوتونو د پاره مسلسل خپل نوې تور طریقې جوړي. د دې د مخنیوي د پاره امریکای هم د قامی دولت د غلو د تاریخي موقو د لارو بندولو د پاره د خپل تور طریقو بدلول شروع کړی دی. امریکا او ټولو ملکونو او خلکو ته د همکارۍ بلنه ورکړي، څوک چې د زړه نه غواړي چې د اولس پیسې او وسیلې دي د اولس د خیګړې په کارونو ولګولې شي.
قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا ډی واوا راپورونه مو واوري دل د دې خبرونه په پروډکشن کې زموږ ګران همکار ارباب محمد علي را سره مرسته کوله او په تخنیکی انجینر واسکوس. د دې خبرونه کورباز مجاهد جواد لتا سنار تر بل خبرونه اجازه غواړم. تاسو په لوی الله سپارم. روح جوړ او خوشاله اوسئ.